شپږ نوي 08 08 شمیرې ته غږیز پیغامونه پرې.
بله، سپاسگزارم از همراهی همهتون. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی او یوسف خان زدرانو دوستانو چې خبرونه قربانول. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کور کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مخته ستونزې زیات دي، خو دا ځواکونه د دې جوګه دي چې د افغانستان امنیت وساتل شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاسي او سولې په ډګر کې لا پامه ونه غورځول شي. د نورو موضوعاتو په اړه هم ریپورتونه او مطالب اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې دی او د میونخ د نړیوال امنیتی کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د امنیت په اړه وینا کوي. د ناټو منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوي چې په یوې اونۍ کې به عملي کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به د جرمني په مونشان ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري. په مونشان کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي، له تروریزم سره پر مبارزه، د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون پر راتلونکي بحثونه کیږي. د ناټو منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرام به دوام وکړي. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا څخه باندې 13,000 سرتیر میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی او عسکر په جنگ کې ګډون نه کوي. ستولتنبرګ ویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونه په بېساري ډول زیات شوي دي. ولسمشر باراک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ یو وان جنرال شوفنر ویل په ننګرهار کې داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته ضربه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې 13 میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان په شمال ځون کې سکهال د خزو یو له صحرایي محاکمه شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې کمیسیون د صحوي دفتر مشر خماري حیدری ازادي راډیو ته ویل
خیلی تکان دهنده هست و پیامد خیلی بد داره.
دا وې سکهال موږ په شمال کې د صحرایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېری خوشنۍ خبر ده او موږ ته ټکان راکړی ده. تیر کال موږ په شمال کې داسې یو پیښنه درلوده، خو سکهال یو لس پیښې سب شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکهال د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیل پیښې سب کړي چې 130 جنسي تجاوزونه، قتلونه او جبري ودونه دي. او د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړۍ په سطحه د 9 مقام لپاره لوبیږي. دا مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیله مند دي چې نن به د زیمبابوې پر وړاندې افغان لوبغاړي ښه لوبه ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په وینا د افغانستان د تر 19 کلنو کم عمره کرکټرانو ملي لوبډلې په دې سیالیو کې د ځای موندلو لپاره د فیجی او هالند لوبډلو ته ماته ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربن سلا شوي چې په یوې اونۍ کې به عملي شي. جان کری دا اعلان تیره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ. خو جان کری وویل چې دا اوربن به د داعش او جبهه النصره ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه به په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. دا منشن په دې خبرو کې ګډونوالو په دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. اخو بیا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف خبرداری ورکړی چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه د جګړې ته ورداخل شي بل نړیواله جګړه به ونخلي. میدویدیف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم ویلي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي. د یو بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري د مذاکراتو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تر دوبي کې په سوریه کې د بشر اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل کړل. دا امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښي ایران درغلي کړې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایرانۍ لورې مو خبر کړي او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړي دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونو د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم په دې اړه څرګندونې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دی چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. او د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ کړی دی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دراولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپین ماڼۍ وایي جو بایدن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایدن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روان ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ناتو منشي وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو مسلکي دی او کولای شي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. په روانه خبرونه کې وایي چې ولسمشر غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به هم هیڅکله هم د سولې په ډګر کې لپامه ونه غورځول شي.
با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
اجرائیه رئیس چارواکي د انتخاباتو په اړه د غوراوي کمیټه به ډیر شر خپل کار پیل کړي.
د هیواد کابینه د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې شوې طرحه تایید کړه.
د نور ریپورتونو سربیره د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ څپه 1290 په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې خبريږي. د ناتو عمومي منشي ینس استولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو سره مخامخ دي خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي. استولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او ګرجستان د ګډې کمیټې تر غونډې وروسته په یو خبری کانفرنس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب ریپورت کې اورو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناتو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولې خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمال په افغانستان کې د امریکا او ناتو دیار لزر اسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناتو د اروپایي غړو هیوادونو اسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلو چې روان میلادي کال یعنی 2014 تر پای د خپل اسکر شمیر زرو ته نو تراکم کړي. خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لښت لږه 15,000 اسکر به د 2018 میلادي کال تر پای په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده پای ته رسیدلی او قومنده به نوی ټاکل شوی مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو تواندري مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به یې ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناتو غړي هیوادونه بر رواندو په وارسا کې د افغانستان په غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کانفرنس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کانفرنس کې شوې وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې لا پامونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی د څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا خودلو او پیاوړتیا په غونډه کې وکړي. په همدې ډول د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو فضا برابر شوې او وسلوال مخالفان باید له دې فرصته ګټه پورته کړي. د دې موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې څوک نشي کولای د سولې خبرو کې په افغانانو څه تحمل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنځشنبه په ورځ د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شو مراسمو کې خبرې کولې ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې لاسه ور نه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت د سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړ وي.
د سولې پیغام واسي پیغام اما با عزت سوله اساسی قانون با د استوار سوله د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتن سوله دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو هم د سیاست په میدان کې. هیچ وقت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهید شد.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غیږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپل ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پکواش په غیر رسمي غونډه یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسمهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فرصتونه اوس ډېر مناسب دي. د پخوانه ځکه د طالبانو دخوانه یا د مخالفینو دخوانه دغسې مسایل بطرح شوي چې کیدای شي په هغه باندې مشترک ټکي پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لري چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو څنګه هغه ګام پورته کړي.
له دې وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم د نغ وړي چې 13-14 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غنی یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یو په یو حلیدونکي او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کیدونکي دي.
وامرید چه ولسمشر اشرف غنی وای چې د امنیتی ځواکونو قربانی به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې لپاماونه غرزول شي.
له دې وروسته د ازادي رادیو خبریالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتي وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
ل احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصری خبرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل پرونی غنه کې د ناتو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وي په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورځپاڼه لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حمله کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حمله په 2013 او 2014 کلونو کې وشوي ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکوته ننوتی وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په غوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حمله کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حمله د تکرار د مخنیوي لپاره لجدي اقدامات او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو لوټلو ورسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالد گرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته گرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا غوښه حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپل غوسه پر بهرنیانو د دې حمله په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنګټن پوسټ ورځپاڼه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنګټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړي، طالبانو له داعش ډلې سره خپل خوا دښمنی اعلان کړي او تور لګوي چې ګنی د امریکا حکومت په دې برخه کې خپل خلکو ته دروغ وایي. ورځپاڼه د طالبانو د یو بیان څرګندونو ته اشاره کوي چې وای امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یو پلمه جوړ کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خبرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنگیالیو شمیره ښایي د 0-3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپل لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیت وخی ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
د اجرایی ریاست چارواکی وی چې د غوراوی کمیټه به ژر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته د انتخاباتو د کمیشن د کمشنرانو د غوراوی لپاره خپل لیست وروسپاري. د غوراوی کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې دایر شوه. حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي کمیلي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي د غوراوی کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل له ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخبر زیاتی دودی. اجرایی ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمشنرانو د غوراوي کمیټه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
تیره ورځ
د هیواد کابینه د انتخاباتي اصلاحات طرحه او پاغه کې مشخصا غوراوی د کمیټې لپاره وړاندې سوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوی کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي ترڅو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړه. هماغه لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دند او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د یو تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسي جرګې ته ولیږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسي جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسي جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کیدی شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حقوقي حل لاره زمان نظر دا ده چې هغه مخکني قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چیرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تېرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چیرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو دندو کې بېطرفي نه یې ساتلي، هغه دې وړاندې کړي د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چیرې هغه ثابتېږي د کمیشنونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدی شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي آغلي اسفي شاداب د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شان شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوزي.
ترشنه آسمان لندی
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. نه یاد آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې اوس هم ځینې راډیوګانې له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سمې خپرونې وکړي. دا خبره د دې ادارې د څار د څانګې رئیس صدیق الله توحیدي د پنجشنبې په ورځ د راډیو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتي ستونزې او د خزینه کارکوونکو نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایی لمخې په هیواد کې 150 رادیوګانو فعالیت کوه چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې و رادیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې رادیوګانو د تړل کېدو علت نامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو لنړیوالې ورځې سره سم ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د راډیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځایه د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. د اموزګار د راډیو مسؤل رحمت الله بیگانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کم شدن منابع اقتصادی و مؤسسات تولیدی و فابریکا سقوط از یاب باعث شده که
د اقتصادی منابع او د تولیدی مؤسسو او فابریکو کمواله سبب سوی چې راډیوګان له ستونزو سره مخ سي. لدې سره تجارتي اعلانونه هم کم او هم ارزانه سوي دي. د اکثر راډیوګانو کارکونکو او پتیره شزینه کارکونکو کم سوي دي، په لږو تنخواګانو کار نه کوي. له حکومت او بهرنی مؤسسو هیله ده چې د ستونزې ته تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې اوس مهال په لزګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وایي د هیواد د نفوسو زیاته برخه رادیو اوري. د رادیوګانو مسؤلین او کارکونکي دا هم وایي چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي. د راپورونو له مخې یوازې د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د رسنیو 8 کارکونکي وژل شوي او شاوخوا 40 ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي د رسنیو فعالیتونه یوه لویه لاسته راوړنه ده او هڅې روانې دي چې ستونزو ته رسیدګي وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو زمون غږله آزادي راډیو او د امریکا دفاع وزیر اشټن کارتر وایي چې د ناټو غړو هیوادونو په یو وخت له د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش پر ضد مبارزې د پلان د اهدافو او عملي کولو د لارو چارو ملاتړ کړی دی. په ناټو کې د اشټن کارتن د خبرو جزئیات د فرستي جلال صاحب پر رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به د روزنیزو پروګرامونو لاري ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر اسکر میشتي چې نظراته سوي امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو اسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2014 تر پای د خپل اسکرو شمیر ضرورتونو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامل ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لښته لږه 15,500 اسکر به د 2018 میلادي کال تر پای په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسیدلې او قومنده به نوی ټاکل شوی مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو تواندري مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به هم نه ترته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه بر راروندو به په ورسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کانفرنس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کانفرنس کې شوی وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمن ولایت څخه په خپل اس ام اس کې وی ول سمشر غنی باید د هلمن حالات لنجدي او ګورې ځکه چې د هلمن په ډیرو لسوالي کې جنگ دی او خلک له راز راستوند سره مخامخ دي. عتیق الله د هلمند لمارجی څخه په خپل اس ام اس کې ازادي راډیو ته وایي چې داعش د پاکستان د آی اس آی جوړ شوی غلامان دي او د خبره دا یو حقیقت ده. یو بل ایس ایم ایس چې د سولې په اړه دی وایي چې د سولې په اړه دولت په خپل دریس کې درېدل دا معنا لري چې افغان دولت اصلا سوله نه غواړي بلکې خپل دریس باید بدل کړي. عبدالغنی هم له هلمند څخه ایس ایم ایس راستولی او وایي چې افغانستان په مختلفو سیمو کې تاریخ تیر خوراک کی مواد او دواګانې په هر دکانونو کې پرتې دي او باید دولت په دې اړه اقدام وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم اوري خو اوس لسنیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې دی او نن د جرمنی په منشن ښار کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته وینا کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه په ورته وخت کې له ننګونو سره هم مخ دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش پر ضد په بېساري ډول خپل هوایي بریدونه زیات کړي دي. په شمال ژوند کې سکال د ښځو پر وړاندې یو لس صحرایي محاکمې شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربان سلا شوې ده او چې په یوې اونۍ کې به دا اوربند عملي کیږي. د متحده ایالاتو په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ وکړ چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دراولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف خبرداري ورکوي چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو ځکني ځواکونه سوریې ته د جګړې لپاره لاړ شي نو بل نړیواله جګړه به ونخري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رای وړاندې په خبرونه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. د فراه خاریان په دې ولایت کې له ترافیکي بنظمۍ او تنګ راغلي دي. دوی وایي چې په خار کې ترافیکو ناسم کنټرول ډېره بنظمۍ پیدا کړې او ډېرې موټر چلوونکي لایسنسونه هم نه لري. په همدې حال کې د فراه د ترافیکو مدیر داستون زمانی وایي چې نور هغه کسانو ته چې د ډرایوري اسناد ونه لري د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. په اړه له فراه څخه د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت رپورت لري.
د فراه ولایت چاریان په دغه ولایت کې ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې د موټرانو ګڼه ګوڼه او د ترافیکو ناسم کنټرول د دې لامل شوی چې په ښار کې بنظمي زیاته شي او همداشان ترافیکي پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی د فراه ولایت ترافیکو عملیات څخه غواړي هر هغه چاته چې د چلونې لایسنس ونه لري په ښار کې ننوتو اجازه ورنه کړي او همداشان د شپې لخوا هم په ښار کې کنټرول زیات کړي.
زه اختر محمد یم، د فراه د ښار یو دکاندار. دغه ترافیکان چې دي ډېر کنټرول په ښار کې نه کوي. دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه فرار کونجو کنار چې ولاړې څوک یې پوښتنه نه کوي ښه، او دا ډېر مزاحمت دی نورو خلکو ته. موږ خپلو دوکاندارانو ته ډېر مزاحمت دی. یا سایکلان درېږي مثلا، دوی باید پوښتنه وکړي دا سایکل دی چا دی او دا موټر دی چا دی.
زما نوم عبدالقیم دی، د فراه د ولایت اوسېدونکی یم او دوکاندار یم. موږ خواهش دغه کوو د خلکو څخه چې موټر خو یو دوی خپله تیز یونسي چې ترافیک هم وسوای کنټرول کړي، او بل ترافیکان باید دغه موټر چې تیز رفتار دی دغه کنټرول کی او پښار کې پرینر دي چې تیز رفتاری وکي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې دوی پلان لري ترڅو له دې وروسته هیڅ چاته پښار کې بلایسنس د موټر چلونې اجازه ورنه کړي. دغه په خبره باید ټول فرای اوسیدونکو له دې وروسته چلون لپاره پوره اسناد په لاس کې ولري.
تصمیم گرفتیم چې ما د میروزای کې مې مخته
موږ هوټ کړی ترڅو د فراه د شهر ټول موټرونه کنټرول او کسان چې ډرایوري لایسنس نه لري موټرونه یې ودرو، ځکه دا زموږ دنده ده. او هر څوک چې سنسونه لري هغه ته د ډرایوري اجازه نه ورکو. د ترافیکو مدیر وایي چې تل د ډرایوري د زده کړې پروګرامونه جوړوي خو د خلکو مراجعه ورته لږ ده. دوی د ټولو فرای اوسیدونکو څخه غواړي د ترافیکو مدیریت لایسنس د اخیستلو لپاره راشي ترڅو په راتلونکي کې د خنډ سره مخامخ نشي.
ما یک دوره کورس ما دایر میکنیم،
موږ هر میاشت لایسنس د اخیستلو لپاره لنډمهاله کورسونه جوړو، خو له بده مرغه د خلکو لیوالتیا لر ده تر څو په دغه کورسونو کې ګډون وکړي. کله چې یو ترافیکي پیښه کیږي وروسته چې موږ وڅېړو، علت یې دا وي چې ډریور لایسنس نه لري. د فراه په ښار کې ډېر موټران هم قانوني اسناد نه لري او هم ډېره برخه چلوونکي ډریوري لایسنس ته هم لاسرسی نه لري. اړوند کارپوهان وایي که په ښار کې ترافیک نظم وساتل شي، د ښاریانو ستونزې به راکمې شي او همداشان ترافیکي پیښې به هم لږ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، د روح الله نوري سلامونه او نیکه هلی ومانی. له تیر رسول سیزو په هیواد کې جګړه روانه ده. هر ورځ پکې پلسګونو ځوانان خزي او ماشومان وجل کیږي یا ټپین کیږي. د دغه جګړې د بندولو او د سولې د راتلو لپاره په تیر ډیر لس کالو کې افغان دولت او نړیوال ټولنې لخوا یو څه هڅې شوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي. بیا هم جنگ دوام کړي او افغانان وجل کیږي. د جګړې په ترسیدو او په هیواد کې د سولې راتلو کې ځوانان څه رول لوبولی شي او په دغه روانه جګړه کې ځوانان څومره ځانمن کیږي؟ نن په ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو. په کونړ کې د ځوانانو امیر صادق الله سیار او د شمشاد تلویزیون خبریال فضل واحد افکاری موږ سره په دې ګردی میز کې میلمانه دي. دواړو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. لومړی پوښتنه د محترم سیار صاحب څخه کوو چې په جګړه کې ځوانان څومره زیانمن کیږي؟
کله چې جنگ له دوانو خواو فیل کیږي، په دې کې هغه ټول جنگ چې دی دایت ځوانانو پر مټ باندې مخکزي او د دغه جنگونو زیات دغه چې دی ځوانان دي په دواړه دغه ډول. یو دا چې خپله دا جنگ چې دی دا ځوانان منځ راوړي، مطلب ځوانان په دې خاتون کې قرباني کیږي. دویمه خبره دا ده چې په دې افغانستان په نفوس کې چې دي ځوانان زیات دي او کله چې په ټولنه کې د دغه جګړو له امله ستونزې را پیدا کیږي او ټپین کیږي، شهیدان کیږي او نور زیانمن کیږي، نو زیاته برخه یې ځوانان دي. نو همدغه وجه ده چې ځوانان په دواړه اړخونو کې، که هغه په مخالف لوري کې او که د دولت په لوري کې، ځوانان جنګیږي. نو په دې اساس د نورو په نسبت ځوانان زیانمن کیږي.
ډیره مننه افکاری صاحب. سیار صاحب وویل چې په جنگ کې زیات شمیر ځوانان قرباني ورکوي، که ملي اردو کې دي، پولیسو کې دي، که طالبانو کې دي، هم ټول ځوانان جنګیږي. ستا په نظر باندې تر اوسه افغان دولت د دغه جنگ باندې د پاره کومه هڅه کړي، کومه نتیجه ورکړي کنه ورکړي؟
زه به دا ویم چې افغان حکومت ډیره زیاتې هڅه کړي دي، تلې همدغه مخالف او وسلوالو ته ضرور خطاب کړي دي او تلې د هغه چا سره خبرې کړي دي چې دغه طالبانو کنټرول او داغوی واګي او داغوی تمویلون کې څوک دي، داغوی سره خبرې کړي. خو له تر اوسه پورې دوی خو خپل قدمونه ډیر په دغه برخه کې کوټلی خې دي، خو تر اوسه پورې هغه څوک چې مقابل لوري دي هغه دې ته غاړه نه دا ورکړي او هغه د افغان حکومت سره تل په دورنګي باندې او په دوه مخې باندې چلیدلی دي. نو ځکه افغان حکومت چې کوم خبرې کړې دي تر اوسه پورې نتیجه نه دا ورکړي. هڅه خو ډیره کړې دي خو نتیجه چې نه دا ورکړي هغه دا ده چې کله چې مقابل لوري او افغان حکومت دواړه په دغه سولې په خبرو کې مخلص نه وي، نو فکر نه کوم چې دغه د سولې خبرې د ګټه ولري، نتیجه دی ورکړي. او تاسو ولیدل چې همداز اشرف غنی دغه یادونه وکړه چې نور د سولې خبرې موږ ته لپاره ګټه نه لري، ځکه چې موږ چاله لاس ورکو هغه موږ لاس نه راکوي د سولې په خبرو کې. کاشکې چې موږ چاله لاس ورکو هغه موږ لغې کرا کی ځکه د دې نام نه او د دې جنگ جبلو لامل به واسي افغانستان زیانمن نه د دې سر به دا ټول ور اخلي او دا ور به د ټولو ته ورسیږي خو هغه په دې نه پويږي افغانستان چې دی افغانستان یوازي یوازي د جنگ میدان دی او جنگ هم د افغانانو نه دی د افغانستان لپاره نه دی دا د نورو ملکونو او د نورو هیوادونو جنگ دی او د نورو هیوادونو لپاره کیږي او د هغوی د ګټو لپاره
من نه افغاني صاحب خو ځینې خلک دا هم وایي چې کله هم په افغانستان کې د سولې خبرو لپاره هڅې پیل شوې دي خپله په دولت کې دننه د سکاسان شته یا د سولې شورا کې د سکاسان شته چې هغوی اصلا سوله نه غواړي په سوله کې خپلې ګټې خطر کې ویني ستا په دې اړه څه نظر دی چې دا خبرې د خلکو تر کومه حده پورې سمې دي
دا خبره حقیقت لري ځکه انورې صاحب کو ملي پخلاینې په نوم باندې دلته کم کمیسون جوړ شوی کو د سولې په نوم باندې کم کمیسون جوړ شوی دغه نتیجه نه ده ورکړې او ور به هم نه کی ځکه دلته په دغه کې داسې کارونه کیږي چې دا دغه ریاستونه چې جوړیږي دغه د یو پروژې شکل لري هر څوک چې ورته راځي هغه ورته خپل خپلوان هغه ورته دوستان هغه ورته تنظیمي اړیکو نه کار اخلي او هغه کسان هلته په دندو باندې ګمارل کیږي ولې هغه چاته د دغې سولې د خبرو واک نه ورکول کیږي چې هغه واقعا دغه ظرفیت لري چې د وسلوالو سره خبرې وکړي وسلوال د خبرو میز ته کښېني او د دې چې سره دغه واګي او دغه مسولیتونه او دغه صلاحیتونه ورکړل شوی چې هغه بیا دا صلاحیت نه لري کو صلاحیت هم ولري نو هغه نه غواړي چې همدغه مخالف لورې راشي او دلته میسته کینی ځکه چې هغه دلته راشي نو د هغه ګټې بیا دلته خوندې نه دي د هغه امتیازات دلته خوندې نه دي نو دغه وجنه دغه پروسه چې دا ناکامه بولم او کوچیر تندس وشي چې واقعا د سولې په کمیسون کې همدسې څوک راشي چې هغوی کولی شي چې د مخالف لوري سره خبرې وکړي نو یقین لرم چې دغه پروسه به په ډیر شفاف او ډیر ښایسته انداز باندې ترسره شي او هغه وسلوال چې په رښتینی توګه باندې به هغه میز ته کښېنئ خبرو ته به یې کښېنئ او نتیجه به ورکړي
ډیره مننه سیر صاحب د څلورو هیوادونو چې امریکا چین پاکستان افغانستان پکې شامل دي څلور اړخیزې خبرې هم دالې دوام لري دې ته څومره هیله من استئ تاسو
انور صاحب تاسو ته معلومه ده چې دغه سوله چې دا په جنگ نه راوړل کیږي دواړو خواوو مجبوره دي چې دغه مذاکرات ته غاړه کیږي او بیا په دې وجه دې مذاکرات ته غاړه کیږي چې دغه اړخونه چې تاسو کوم یادونه کړه چې هغه پاکستان دی چین دی امریکا ده او خپل افغانستان دی نو د دوی مجبوره دي افغانان چې د دغه هیوادونو نه وغواړي چې تر څو طالبان سولو په میز د افغانانو سره کښېني او خبرې وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو لومړنی مرسته کوونکی هیواد دی او دې تر څنګ چې پاکستان دی هغه د چین د دغه لاندې دی د اقتصاد لاندې چین کولی شي چې پاکستان زور راوړي او همدارنګه امریکا چې بیا هم د افغانستان دپاره هم دغه مرستې کوي او پاکستان د تر څنګ سپورټ کوي نو دوی کولی شي چې دغه سولې خبرې اترې منځته راوړي او کوچیرته واقعا دوی وغواړي نو زه فکر کوم چې زما په نظر چې سوله به انشاءالله راشي په افغانستان کې خو به دې دغه شرط چې پاکستان په صادقانه ډول غواړي همدغسې چین یې وغواړي او امریکا یې وغواړي فکر کوم چې سوله به راشي په افغانستان
من د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې موږ د سولې په ارتباط جوړه کړې ده او په سوله کې د ځوانانو مسؤلیتونو په اړه ده سیر صاحب تاسو ویلې که چېرته په پاکستان باندې امریکا او چین فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته طالبان اړ کړي او د طالبانو یا د نورو افغان وسلوالو مخالفینو د سپورټ کولو او د ملاتړ نه لاس واخلي نو کېدلی شي خو اوس موږ او تاسو وینو چې پاکستان کې هم دغه جنگ روان دی که پاکستان د افغانستان په سوله کې هڅې ونه کړي رښتونی هڅې البته نو هغې ته هم دغه اور رسېدلی دی ستاسو په نظر تر کومه حده پورې تاسو مطمئن استئ چې په اوسنیو حالاتو کې به پاکستان د خپل ځان نه د خطر لرې کولو دپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې په اخلاص قدمونه واخلي
که یو ساده مثال وي کله چې په یو کلي کې په یو کور کې اور ولګي او د دغه ور په مخنیوي کې گاونډین مرسته ونکړي نو حتمی ده چې د نور گاونډین کورونه هم د دې ور نه ځین منشي. زه فکر کوم چې سولې واز نه د افغانستان د لپاره مهمه نه بلکې د سیمه د هیوادونو د لپاره د گاونډین د لپاره د نړۍ د ټولو مسلمانانو هیوادونو د لپاره سولې مهمه ده. دا یوازې پاکستان نه چې مثال دی افغانستان کې په کلونه کلونه جنگ وشو دغه اوس څه وخت کېږي چې په پاکستان کې یو نیم برید نخ کېږي. زه فکر کوم که دغه هر څوک چې دغه په مخ کې وړي دغه د نامنوی پروسه دا به یوازې افغانستان ته زیان نه ومني. د دې نه وروسته به نورې ګاونډي هیوادونو ته هم دا انتقالیږي. دا به زیزي کم کم ځایونو ته به دخ کېږي. وجه یې هم دا ده چې کله چې ما تاسو ته مثال یو ساده مثال کله چې ګاونډي دغه کور د مالک سمرسته ونه کړم زه فکر کوم چې د ګاونډین کورونه به ټول وسوي.
افغاني صاحب ستان هم دا پوښتنه ده چې پاکستان افغانستان کې د سولې راتلو لپاره څومره مخلص دی ستا په نظر باندې؟
انوري صاحب ډیره مننه. زه پاکستان تر ډیره په دې کې ګرم نه بولم ځکه پاکستان په دغه کې هغه څه چې نړیوالې وس کوي د پاکستان د وس نه پورته خبره ده ځکه پاکستان هم د دغه ور د وژلو قابو کوونکی نه دی. هغه اوس نشي قابو کولی او یوازې پاکستان تم ویلونکی دی چې هغه دغه پروژه سرته ورسی او که امریکایان خپله ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. دا ناشونی ده ځکه موږ باید دې ته وګورو چې کله د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې جریان مومي دواړو لورو ته بریدونه زور اخلي دا څوک کوي؟ دا خو باید موږ په دې باندې پوه شو چې دا څوک کوي. دا هغه څوک کوي چې هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
هغه نه غواړي چې موږ
پاکستان سره او درېمګړه شته هغه نه غواړي چې موږ د پاکستان سره او موږ هغه سره یو شو موږ هغه د نزاکتونه زموږ او د هغوی ختم شي زموږ او د هغوی ترمنځ یو د امن یو د خوشحالۍ او یو د اطمینان فضا رامنځته شي هغه نه غواړي. ضرور دی کې بل څوک شته دی. اوس د پاکستان په خوا یې ډېر څه کړي دي د افغانستان په نام نه کې د افغانستان په ورانولو کې د پاکستان ډېر لوی لاس دی. خو اوس چې دی اوس کو هغه خپل اخلاص هم وښي نو هغې زمینه داسې خلکو ته برابره کړې ده چې هغې بېرته کنټرولونکی نه دی.
خو ځینې خلک بیا دا هم وایي افکاري صاحب چې همدغه د درېمګړي په وسیله باندې پاکستان ته پروژې ورکول کېږي تر څو په افغانستان کې جنګ ګرم وساتل شي.
انوري صاحب محترم راځو دې ته چې پاکستان چې دی پاکستان یوازې یوازې د طالبانو تمویلونکی دی. خو ولې د پاکستان د دغه طالبانو چې هغوی تمویل کوي د هغې واګې او د هغې کلي چې ده هغه د بل چا په لاس کې ده چې هغوی څه وغواړي هغه کېدای شي نه چې پاکستان څه وغواړي هغه نشي کېدای.
مننه سیر صاحب ستاسو په نظر باندې آیا اوس وخت کې د افغان حکومت او د پاکستان لکه څنګه چې افکاري صاحب ویلي کله چې د افغان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ لږې اړیکې ښه کېږي یا د طالبانو ترمنځ د سولې راوستلو هڅې پیل کېږي دلته مې یو پیښه وشي پاکستان کې موشي ستا په نظر باندې دغه د چا کار دی چې پاکستان هم تنه خبر نه وي افغانستان هم نه خبر نو دا څوک کوي چې د سولې مخنیوی کوي؟
انوري صاحب تاسو یادونه وکړه چې دواړو خواوو کې دا کار کوي. ما مخکې تاسو ته ویل چې دغه د نامنوی مشکل یا د جنګونو مشکل به یوازې په یوه سرحد به نه لري. خپله تروریزم چې دی دا سرحد نه لري دا زیاتو ملکونو ته رسیږي د زیاتو ملکونو نه دخ کېږي را رسیږي دلته. نو زما په نظر چې دا څه وخت کې چې دواړه خواوې خبرو اترو ته کې نو نږدې دغه مهال کې دغه تیخې رامنځته کېږي نو دا دوی ته دا په ګوته کوي چې مثال دغه مشکلات شته دی دغه مشکلات شته دی تاسو همدا اوس مینې د دې لپاره پکار دی چې قوي مذاکرات وشي.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه دغه خبرونه اورئ چې زمنګ درنو میلمانو پکې دا ویل چې نن وخت کې چې په پاکستان افغانستان کې کوم جنگ روان دی د تسولن تامین کیږي د کی نور هیوادونو لاس لري او غوی نه غواړي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ حالات سم شي او همدارنګه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ سول رامنځته شي. بیا هم خپل خبرو ته دوام ورکو. سیر صاحب تاسو مخکې مو ویلې افکاري صاحب مو ویلې چې په جنگ کې ډیر زیان دواړو خواو ته ځوانان مومي او چې جنگيږي هغه هم ځوانان دي. ستا په نظر باندې ځوانانو تر اوسه پورې د
د دغه جنگ بندي د پاره څه کړی چې په هیواد کې سول راشي؟
یو هغه ځوانان دي چې خپل په جنگ کې ښکیل ځوانان دي دواړو طرف ته. لومړی خو دغه دی افغانستان اردو چې دا تاسو فکر کوي دا د ټولو ځوانانو نه متشکله ده. ځوانان دي چې په دغه اردو کې دښکې دوی خپله د سول لپاره کار کوي. دغه پولیس چې ټول امنیتي ځواکونه چې دي دا ځوانه طبقه ده، دوی خپله د سول لپاره کار کوي چې تر څو سوله د خپل وطن هیوادوالو ته سوله ورته راوړي. یو بل هغه ځوانان چې هغه مدني فعالان دي دغسې نور دغه د ځوانان ټولون دي، هغوی خپله د همیشه دغه شعارونه جګ کړي دي، همیشه غوښتنه کړې ده خپل مشرانو نه چې دوی باید سولې ته غاړه کېږدي، او هغه مخالف چې د دولت په مقابل کې اوس جنګېږي د هغې نه هم دوی غوښتنه کوي چې باید راشي او په یو ټغر سره کښېني، او هغه مشکلات چې د دولت او د مخالف وسلوالو ترمنځ یې دغه حل کړي، یوه نتیجه چې هغه سوله د ترمنځ سره راوړي. دغه ځوانانو غوښتنه ده، او ځوانان همیشه هم دغې دپاره شعارونه جوړ.
زما پوښتنه دا ده چې که وسلوال مخالفین دی هغې کې هم ځوانان دي په اول صف کې، هغوی جنګېږي که دې خواته دي، ولې د دوی په ذهنونو کې دا سوچ نه پیدا کېږي تر څو پورې به مونږ وژل کېږو، د نورو هدفونو دپاره به مونږ جنګېږو او مونږ قرباني ورکوو؟
انور صاحب، داسې ده چې افغانستان څو لسیزو جګړو دغه کو، په دې کې هغه ماشومان د نن نه لس پنځلس شل دېرش کاله مخکې هغوی ماشومان وو، هغې همداسې په تورتم کې غټ شولو، هغې په تورتم کې پاتې شو، هغوی ته د هغه مپوهاوه نه، هغوی د تعلیم نه محروم شو، د ښو بدو تمیز تر دې نشي کولی چې مثال خپل هغه آینده په څه کې وویني دی. د هغه وخت نه په افغانستان کې د بېسوادۍ کچه چې وه دا بیخي لوړه وه، او داسې یو څوک نه و چې هغوی د عامه پوهاوی کړی وی، هغوی د هغه ماشومتوب نه روزلي وی، مکتبونه یې ویلي وی، دغه ویلي هم دوی پاتې شو بېسواده، او دغه نو دوی هغه سره چې ته اوس هر رقم خبرې کوې هغوی ما خبره مني، خو مشکل دا دی چې هغوی په هغه ځایونو کې چې مخالف وسلوال دي د هغه سیمو خلک ورسره ملګري نه، دا چې د ټول هیواد خلک ورسره ملګري دي، نو دغه غټ مشکل دا دی چې هغه خلکو ته عامه پوهاوی نشته دی، هغوی ته خبرتیا نشته، هغوی په دې هکله معلومات نه لري.
سیر صاحب، ستا په نظر باندې ځوانان خپله څه کولی شي تر څو د سولې په راوستلو کې هڅې وکړي او دا جنګ پای ته ورسي؟
ځوانان کولی شي چې که چېرته خپله دغه دوانو لوري چې د دولت په مقابل کې جنګېږي باید د دغه جنګ نه لاس واخلي، او راشي د دولت سره د سولې د پروسې سره یو شي، او بله خپله هغه ځوانان که څه هم د بېکارۍ له وجې تللي هغوی باید که هغې اړخ ته جنګ ته ځي باید دې طرف ته ملي اردو ته لاړ شي، پولیسو ته لاړ شي، دا نه چې یوازې د دولت مخالف کې ولي ودرېږي، باید دولت سره ودرېږي. دولت د دوی دپاره اردو ده، اردو ته لاړ شي، ملي پولیسو ته لاړ شي، نظبیامه ته لاړ شي، همدغه دولت د افغانستان کار کوي. خو ولې مشکل څه دی؟ مشکل مونږ همدغه وایو چې دغه د سولې نه شتون دی چې بېکاري منځته راوړې ده.
خو ځینې خلک دا هم وایي چې زه دولت سره ملګری کېږم، د جنگ نه لاس اخلم چې ما ته ښې ډېرې پیسې راکړي. مونږ چې ګورو خلکو د لږو لږو ګروپونه خپل کاروبار شروع کړی او نن غټ غټ تجاران دي، دغه خلک نشي کولی چې د ټوپک په ځای باندې خپل تجارت شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي تر څو امن راشي؟
ول نشي کولی، که چېرته دوی وغواړي کولی شي چې راشي، ځکه تاسو یادونه وکړه چې دوی زیاتو خلکو ډېر کم پیسونه خپل کاروبار شروع کړی، ول دغه خلک هم د دې ټولنې جز دی او دوی خپله هم د دې ټولنې جز دی. که چېرته دوی وغواړي ټوپک کېږي، دغه اقتصاد به مخکې لاړ شي، حالات به برابر دې ته شي چې د هر چا به کاروبار پیدا شي. اوس ته هغه ساحې د افغانستان زیاتې ساحې چې دي بې امنه دي، هغه که زیات د افغانستان اقتصاد دی په هغو سیمو ولاړ دی چې هلته مثال معدنیت دي، هغه بې امنه دي، هغه د دولت د ولکې لاندې نه دي. که چېرته دولت امن راشي او دولت هغه د خپلې ولکې لاندې راول، کېدای شي هغه استخراج کړي د تیلو، دغه مونږ ذخایر لرو، معدنیات لرو، ځوانان به پکې خپله دغه شي دا په کار وګمارل شي. او که چېرته همدغسې نه امنه وي، نو په ډېر کم دغه پیسو به هغه به نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول کېږي صادرېږي.
افکاري صاحب، اخري پوښتنه دا ده، ستا په نظر باندې سوله څنګه راتلی شي؟ اخیر به دا جنګونه څنګه ختمي؟
انوري صاحب، ډېره مننه. او صلح خیر، صلح کې خیر دی، صلح کې د انسانانو ژوند خوندي دی، صلح کې د هر چا حقوق چې دي دا خوندي دي. هر څوک په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان او د افغانانو دښمن څوک دی. هر څوک کوراپاسېږي په دې نیت باندې چې د هغې تر شا د دولت لاس نه وي،
د هغې تر شا د طالب لاس نه وي، په خپله ایماني جذبه باندې راپاسېږي او د خپل کور د خپلې خاورې او د خپل ځان ساتنه وکړي، نو زه په دې عقیده یم چې هیڅوک به مخته ونه درېږي.
شنو خالونو راو گودر لوټ شو هم پکابل هم په خبر لوټ شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو ده وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا وطنا افغان وطنا ساتھ وج دور نا آپ دکھمن پورشا ساتھ وج دور نا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وج دور نا آپ دکھمن پورشا ساتھ وج دور نا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا او بینو لمبے دل تا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وج دور نا آپ دشمن پورشا ساتھ وج دور نا آپ دشمن جانان جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر تاؤ مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ساد وج دور نا تاپ دخمن پورشا ساد وج دور نا آپ دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
خاینو چغی می اوری کنا دل احمد شاد خوشحال خان دامنو چغی می اوری کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستاد وجو دور نا آپ دخمن پورشا ستاد وجو دور نا آپ دخمن پورشا غما جانا جانان وطنا وفان وطنا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود دورنا اب دشمن دورشا ساد وجود دورنا.